وآتوا اليتامى أموالكم أو ورقى يتمانان لداغي مالونا یعنی د یتیمانانو چې څوک کفالت کوي نو هغوی ته ویلی شو چې کله یتیمانان بالغ شي نو د هغوی مالونه هغوی له ورکړئ. یعنی داسې نه ده چې د یتیم مال ستاسو په قبضه کې وو او هغه لوی شي بالغ شي او تاسې هغو له ورکول نه غواړئ. ظاهره د مال ورکول د چا خوښ وي. چې یو ځل مال د چا لاس له راشي نو بیا بنده سوچ کوي چې استاذو څنګه بنده له واپس ورکړم. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یتیم په باره کې فرمایلی دی چې د ټولو نه ښه کور هغه دی چې په هغې کې د یتیم سره ښه سلوک کیږي او د ټولو نه خراب کور هغه دی چې په هغې کې د یتیم سره بد سلوکي کیږي. تاسو ته پته ده په اسلامي معاشره کې به یتیم خانې نه وې، نو دا د دې ماډرن یعنی نوي زمانې ایجاد دی یا دا د دې خلکو سیزونه دي او هغه مونږ جوړ کړل. د اسلام نه مخکې هم داسې وه، لیکن چې کله اسلام راغی نو بیا به د خپل خاندان والو کسانو د یتیمانانو سرپرستی کوله. ها، لیکن د هغوی سره به یې بدسلوکي کوله. نو بیا خلکو دا فیصله وکړه چې دا مصیبت لرې کړو، زموږ نه دا نه کیږي چې یتیم ساتو. ځئ، دوی به په یتیمخانه کې داخلوئ، هغوی به یتیمخانې ته ولېږل او د هغوی یعنی یتیمانانو مالونه به یې وخوړل. لکه ما چې درته مخکې ویلي وو چې موږ هم په زمانه جاهلیت کې اوسیږو، کتابونه موجود دي، زموږ په کورونو کې قرآن هم دی، د حدیث کتابونه هم پراته دي، لیکن دا خبرې څوک مني؟ ها، موږ مسلمانان یو، ډېر قرآنونه ختموو، لیکن چې چرته هم د مال خبره راځي نو ډېر ګران کار وي. دا هلته بیا موږ دا خبرې نه منو، موږ به خپله مرضي کوو. ها، صدقه خیرات ورکولی شو او مال به هړپ کړو د هر ځای نه چې راځي، کو حلال مال وي او کو حرام وي. نو دا یتیم خانې چې دي نو دا د اسلامي حکومت حصه نه ده. په اسلام کې خو چې یو بچی یتیم شي نو د هغو ترو د هغو کفالت کوي، چې مشر رور وي نو یا هغه کفالت کوي، کو نیکو وي نو هغه یې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله یتیم شوی و نو د هغو کفالت د هغو نیکو او بیا د هغو ترو کړی و. لیکن نن ترونو ته دا خپل ذمہ داری هم ښکاري هم نه. زید یتیم خانې ته د یو ماشوم صرف خوراک څښاک نه وي پکار، د هغو محبت او شفقت ته هم ضرورت وي، تربیت هم پکار وي. هلته به هغو له څوک تربیت ورکوي؟ ټیک ده، هغه به په یو محرومۍ کې هلته اوسي. په یتیم خانو کې ماشومان څومره محرومه وي. په جنگونو کې دومره ماشومان یتیمانان شوي دي. یوې ماشومې په ځمکه باندې لیکل کړي وو او هغې خپله مور جوړه کړې وه او د هغې په خیټه باندې ناسته وه او هغه تصویر بیا کافي مشهور شوی و، ډېرو خلکو کتلی و. نو د هغه ماشومې محرومي څوک محسوسولی شي؟ څومره په بېدردۍ سره نن زموږ ماشومان په یتیمخانه کې اچولی کیږي. د هغوی فیملیز دا ذمه داري اخیستل نه غواړي. نو مال ورکول خو به درته وروسته ویم، د ټولو نه مخکې خبره خو دا ده چې هغوی ته یو کور میلاو شي چې هغه شفقت او محبت وي په هغې کې. د حضرت عایشه رضی الله عنها خپل بچی نه وو، نو هغې د ډېرو ماشومانو د کفالت ذمه داري اخیستې وه. ډېر یتیمانان بچي وو د هغې سره. چې څوک بې اولاده وي نو هغوی دې یتیمانان بچي اډاپټ کړي. کیدی شي چې د هغوی ترو هم نه وي یا بل هیڅوک هم نه وي، نو هغه بچی به کوم ځای ته ځي؟ بیا د هغوی د مال حفاظت په هغې باندې د خلکو نظر وي. چې کو مالدار بچی وي نو هغه په کور کې کیږدي، د نوکر په شانې ساتي او د هغو ټول مال خوري، او د هغوی چې د شریکې کوم مال وي نو هغه نو دا ترونه د هغوی د ټولو نه مخکې په خپله قبضه کې واخلي. دغه وړو چې کم ترونه وي، د کونډې ښځې څوک تپوس نه کوي، هغه خو غریبه ډېره بې وسه او بې سهاري وي. د یتیمانانو مال خلک خوري. آتوا الیتامى اموالهم، ورکړئ یتیمانان له د هغوی مال او بغیر د خیانت نه یې هغې له پوره پوره ورکړئ. د خیانت مطلب مونږ ویلی وو چې خیانت کو د یو ساده امره هم بنده وکړي یا د یوې ستنې امره، نو هغه د سړي د پاسه اور جوړ شوی و او بلېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زه ګورم چې هغه اور په هغو باندې څنګه بلیږي. الله اکبر! نو معمولی شان خیانت هم مه کوئ. که هغه پلار مال پرېښی وي که هغه دوکانونه وي یا هر څه چې وي، که د چا جایدادونه وي، د هغوی کورونه وي، اوس چې دا یتیمانان لوی شو نو ورکړئ دوی له د دې مال. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، تاسو خو به په خپله معاشره کې یتیمانان لیدلی وي، هلته د هغوی سره څنګه سلوک کیږي؟ او دلته الله تعالی سو فرمایي چې د یتیم سرپرست یعنی د هغو ولي چې هغو ته خبره شوې ده چې هغه د یتیم ښه مال ځان له نږ دي او هغو له دې خراب مال نه ورکوي، هغه به دغه شان کول، خپل خراب مال به یې هغو له ورکړو او د هغو ښه مال به یې ځان له واخیستو، ځکه چې هغوی به د سیزونو تعداد پوره کوو، تعداد به یې پوره کړو لیکن خیانت به پکې ضرور وکړو، خپل ایسته بیسته سیزونه به یې هغوی ته حواله کړل او د هغې ښه ښه سیزونه به یې ځان سره کېښودل. او نن خو صرف د یتیمانانو سره داسې نه دي، د هر کمزوري کس سره خلک داسې کوي چې د چا څوک تپوس کولو والا نه وي او نه یې څوک طاقتور مرستې والا وي، نو بیا د هغوی سره دغه شان سلوک کیږي. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، یعنی مخوری تاسو د هغوی مالونه او د خپل مال سره مه ملاوهئ، مه یې ګډوډ کوئ. او چې د یتیم د مال سپته نه وي، یعنی چرته لیکلی شوي نه دي، نو بیا د انسان مرضي وي چې څنګه یې خوړل غواړي نو خوري، څنګه یې استعمالول غواړي نو استعمالوي، ځکه چې څوک یې تپوس کولو والا نه وي. خلکو ته وایي چې موږ خورله مال ورکړو، حالانکه د هغو مال بل شان کوالټي والا وو او دا مال بل شان کوالټي والا دی، هر څه یې ګډ مډ کړل، اوس د هغې هېڅ پته هم نه لګي، په کاروبار کې ولګوو. انه کانه بن کبیره، بېشکه دا ډېر غټ ګناه دی، د یتیم مال اوس ټول خاندان والا استعمالوي. او ګورئ، ضروري نه ده چې څو غټ شی دي وي، دلته د وړو وړو سیزونو خبره کیږي، ټول خاندان والا د هغو سیزونو استعمالوي، د هغو سامان یې ټول ایسته بیسته کړو، د هغو چې په کور کې سو پکې وو یا نور د کور څو سامانونه وو. او چې اوس هغه یتیمانان لوی شو نو د هغه سامان هیڅ قیمت پاتې نه شو، نو داسې نشئ کولی چې د هغو ښه مالونه تاسو واخلئ او خپل ردي مالونه هغو له ورکړئ، ځکه چې دا د غټو ګناهونو نه یو ګناه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اوو چې دي داسې ګناهونه دي، یعنی اوو موابقات دي، هلاکېدو والے ګناهونه، او دا داسې ګناهونه دي چې دا کبیره یعنی غټ ګناهونه دي. او په هغې کې څه څه راځي؟ اولنی دی شرک کول، دویم جادو کول، دریم څوک قتل کول په ناحق باندې، څلورم د سود خوړل، پنځم د یتیم مال خوړل، او شپږم د جهاد نه واپس کېدل، او اووم په پاک دامنه ښځه باندې تهمت لګول. دا دي غټ غټ ګناهونه. او چې څوک په دې ګناهونو کې شامل شو نو د هغو به څه انجام وي؟ دا کبیره ګناهونه دي. الله اکبر. اوس یو بله خبره راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج کې لیدلی وو چې د ځینو خلکو شونډې د اوښانو د شونډو په شان وې، د هغوی داسې کسانو ته حواله شوي وو چې هغوی به دوی نیولي وو او دوی په خوله کې به یې د اور ګټې اچولې او هغه به د هغوی نه بهر ته راوتې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا کس څوک دی؟ هغو ورته وی چې دا هغه دی چې څوک د ظلم سره د یتیمانانو مال خوري او هغوی په حقیقت کې په خوله کې اور اچوي. او هغه د خبره دلته هم راغلی ده. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، کچری تاسو په دې خبره ویریږئ چې تاسو به انصاف ونه کړی شئ د یتیمانانو سره. دلته د یتیمانانو جنکو خبره ده. دا داسې یتیمانانې جنکۍ دي چې دوی له ګیلوی شوي دي، د هغې سرپرست یعنی ولي وایي چې که زه د دې سره واده وکړم یا که د جنۍ ترو وي، نو هغه وایي چې دا به زه خپل زوی له واده وکړم، د دې ټول جایدادونه به په خاندان کې پاتې شي. داسې کیږي که نه اکثر، که د هغو زوی د شپږو یا اوو کالو وي او دی ورسره د ځوانۍ جنۍ واده وکړي چې جایداد به په کور کې پاتې شي، چې بهر ته لاړ نه شي، او بیا دا انصاف نه دی. یا په خپله هغه سړی وایي چې زه دې سره واده وکړم، او که د هغو په زړه کې دا خبره وي چې زه به انصاف ونه کړی شم، ځکه چې هغې ته د بهر نه څومره مهر ملاویدی شي، هغه مره وله دی نه شي ورکولی، یا به ورله کم ورکوي او یا به ورله بالکل نه ورکوي، ځکه چې دا خو زما د کور جینۍ ده، زما په ملکیت کې ده، زموږ د کور خبره ده. او ټول حقوق دا غبنده ختم کړي، دا غیر سره وادو کړي او بیا دا غیر تپوس کول ول سوک نه وي. په بخاری کې روایت ته حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله تپوس شو د دې آیت په باره کې، نو هغه فرمایل چې دا ذکر د هغه یتیم ماشومې دی چې هغه د خپل ولی په کفالت کې ده، د هغه په مال کې هغه شریکه ده، هغه ته د دې مال او جمال خخ کاری، هغه غواړي چې دې سره زه نکاح وکړم، لیکن کوم مهر چې هغې ته بل ځای ملاویږي نو هغه مره وله دې نشي ورکولی، نو هغه منع شوی دی چې ته بیا دا پرېږده او بل ځای کې واده وکړه. نو الله تعالی دو ته وفرمایل چې که ته انصاف کولی شي نو بیا به سره واده وکړه، او که ته انصاف نشي کولی نو فانکحوا ما طاب لکم، نو بیا نکاح وکړه چې ستا څوک خوښوي، یعنی بل ځای چېرته نکاح وکړه. او دلته د یوې ډېرې اهمې خبرې پته لګي چې نکاح وکړه چې څوک ستا خوښه شي. نو د نکاح په شرطونو کې دا هم دی چې بندله هغه ځای نکاح کول پکار دی کوم ځای چې د هغو څوک خوښ شي، او بعضی وخت مور او پلار دومره زورور شي چې په زبردستۍ سره د جینۍ نکاح وکړي. که دا لک بل ځای څوک خوښه وي نو هغه بیا د جینۍ سره انصاف نه کوي، او یا بیا هغه وادو نه چلیږي، هغه بیا ټول عمر وایي چې زما خو څوک بل څوک خوښه وه. نو چې کوم ځای د هلک څوک خوښ شي نو هغه ځای ورله نکاح وکړئ. نو هغو ته هلک ته وویلی شو چې نکاح وکړه، هغه خپل نکاح کولی شي، او هغو ته وویلی شو
فانکحوا،
هلک ته د ولي ضرورت نه وي، ته نکاح کولی شي هغه ځای چې کوم ځای ستا څوک خوښ وي. لیکن ځینې واړو د مور او پلار په خوښه هغه ځای واده وکړي چې د هغوی بالکل نه وي خوښ، نو د زور او زبردستۍ نکاح صحیح شی نه دی. دلته د دې خبرې موږ ته پته لګي، او د جینۍ نکاح هم د هغې په مرضۍ باندې پکار دی، او هغې ته به هم هغه ځای قبول وي، ځکه خو د هغې نه تپوس کیږي چې ستا دا هلک قبول دی او که نه. د ولي قبولیت جدا شی دی، د جینۍ رضامندي جدا خبره ده، او دا ضروري خبره ده، ځکه هلک او جینۍ له پکار ده چې یو بل وویني د وادو نه مخکې، چې وروسته بیا پیمانه نه وي. چې یا دا چې هلک وایي چې دا جینۍ زمانه ده خوښه، نو د کتو مطلب دا هم نه دی چې بنده یې ډیټینګ کوي، نو داسې نه ده. ما طاب لکم من النساء، په ښځو کې چې ستاسو څوک هم خوښه ده، مثنا و ثلاثه و رباع، نو دوه هم کولی شي، درې هم کولی شي، او څلور هم، چې څومره ستاسو خوښ وي نو د څلورو پورې تاسو کولی شئ. دلته چې دا خبره راشي نو د ښځو موډ آف شي، چې دا لا څنګه خبره ده چې په مخکې ورځو کې یو ایمیل راغلی و، او هغه ښځې ډېر غټ اعتراض کړی و چې په جنت کې دوه ښځې به سړی ته خپلې میلاویږي، او یا هورې به ورته میلاویږي. نو دا څنګه خبره شوه؟ دا د کوم ځای انصاف دی؟ او الله ته خو ډېر انصاف واله ویلی شوی دی. استغفر الله، دومره پریشانۍ والی ایمیل و چې د ټولو نه مخکې خو خلکو له دا سوچ پکار دی چې ولې هغوی ته دا پته ده چې هغوی به جنت ته ځي، ځکه چې دا خو لا د وروسته خبره ده چې سړو ته څو میلاویږي. یعنی شاید چې زمونږ په دماغو کې دا خبره ده چې مونږ ټول خو جنتیان یو، جنت ته به ځو، اوله خو هلته د رسېدو کوشش خو وکړئ که نه، او اعتراض په څه باندې کوئ؟ د هغوی دا خیال دی چې دلته مونږ خپل خاوندان ښه په کنټرول کې ساتو چې هغوی بل خوا لاړ نه شي، او هلته به لا مونږ هغوی د نورو سره شیر کوو. داسې ښکاري لکه د ښځو په دماغو کې د خاوند د کنټرول کولو نه سیوا نور شته دی نه. ستاسو د ژوند مقصد خو څه نور څه دی، او تاسو په دې سیزونو کې نښتی یې چې دې زه د ځان سره وتړم، او هلته دو ته نور څه میلاو نه شي، نو دا څنګه خبرې کوئ؟ یعنی د ښځو د عقل انتها د دې ځای پورې ده چې بس ما ته سړی میلاو شي، بس صرف دا، او بیا په دې خبره اعتراض چې دو ته ولې دومره ډېرې میلاویږي. ښځو ته خو د دوه اجازت نشته، سړو ته ولې د دوه اجازت دی؟ ښځه سړی د خپل ضرورت لپاره استعمالوي، نو ولې ښځې دا خبره خوښوي چې هغوی دې لس کسان استعمال کړي؟ نو هغوی وایي چې مونږ ته په جنت کې هم دوه سړي میلاو شي. الله اکبر، الله تعالی دې ښځو له عقل ورکړي. نو دې ځای نه مونږ ته پته لګي چې سړو له اجازت ورکړی شو د دوه درېو او څلورو نکاحونو، نو دا د هغه ورځو په تناظر کې هم منقطع شو، او د نن ورځو په تناظر کې هم چې کله دا آیت نازلېدو، نو په هغه معاشره کې هغه وخت د سړو به لس لس ښځې وې. یو صحابي و، د هغو لس ښځې وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایلی و چې ته په دغه لسو کې څلور کسانې ساتلی شي، او باقی دبا طلاق ورکوي زکه چې اوس حد کې خو دې شو د سلور خزو کله چې نه وي نو هغه ته هم دغه شان ویلی شو نو هغه وخت هیڅ حد نه و اسلام حد مقرر کړو چې نه ته د سلور نه زیاتې نشي کولی تر څو نو هر یو د پاره نن ضروری نه ده چې هغه دې سلور کوي مگر الله تعالی ولې اجازه ورکړې دی اجازه ولې ولی ورکړې شو دا خو زمون سره زیاتې شوې دی حالانکه کو تاسو ګورئ نو په دې کې ډېر غټ حکمت دی اوله خو نن زمونږ د خلکو مونږ خلک ته واده کولو نه ویریږو نکاح کول څوک غواړي نه او د دې انګریزانو خلکو متل دی خبرې دوی څه وایي وای بای ا کاو وین یو ګیټ ملک فور فری چې غوا ولې اخلی چې پی درته مفت میلاویږي یعنی ښځې خو د دنیا میلاویږي نو د واده څه ضرورت دی د هر چا سره اوسېدی شي او بیا یې پرېښودی شي لیکن زمونږ په دین کې دا شی حرام دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ای ځوانانو که په تاسو کې څوک د کور د جوړولو طاقت لرئ نو هغوی دې نکاح وکړي ولې ځکه چې نکاح نظرونه لاندې ساتي د شرمګاه زیات حفاظت کوي او که په تاسو کې څوک د نکاح طاقت نه لري نو هغوی دې روژې نیسي ځکه چې د روژې نیول شهوت کموي د انسان خواهشات کموي او دا نکاح کول د انبیا سنت دي د سړو د پاره بهترین متا نیکه ښځه ده په ابن ماجه کې دي چې د الله د ویرې نه پس د مؤمن د ټولو نه غټه فایدې شي د هغو نیکه ښځه ده او دا د سړي د فایدې خبره هغو ته وشوه او هغوی وادونه کول غواړي او ښځې ناستې دي دا خو دومره غټه فایده ده چې الله تعالی تاسو له درکوي انسان ته د ښځې په ذریعه سکون میلاویږي دا رشته الله تعالی د سکون لپاره جوړه کړې ده او د دې سره چې انسان ته کوم اولاد میلاویږي نو هغه څومره غټ خیر دی د بنده دپاره د هغوی په تربیت او پرورش باندې هم اجر دی انسان چې د وړو کوم کفالت کوي چې او په هغوی چې کوم محنت کوي د هغې سیله ورته میلاویږي سړی چې کومه پیسه د ښځې او بچو دپاره ګټي نو هغه هم د هغو دپاره عبادت جوړیږي هغه عبادت کوي چې کله هغه کسب حلال ګټي د نکاح په رشته کې چې د انسان کوم اولاد پیدا شي نو هغه د بنده دپاره دعاګانې کوي د هغوی دپاره صدقه جاریه جوړیږي په امت کې د بچو د راوړو سره اضافه کیږي امت ډیریږي او واده شوی کس په دنیا کې یوازې نه وي هغو ته خلک د عزت په نظر سره ګوري چې هغه کله د اولاد ودونه وکړي نو نوي رشته داری پیدا شي او که د هغوی اولاد په وړوکوالي باندې وفات شي نو هغه واړو د خپل مور او پلار شفاعت کوي هغه اولاد چې څو هم ښه نیک عمل کوي نو د هغې اجر د هغې مور او پلار ته میلاویږي بعضی وخت د اولاد د نیکو په وجه د مور او پلار مغفرت وشي څومره فایدې دي نه نکاح د انسان شهوت زور ختم شي هغه د شیطان د شر نه محفوظ شي د هغو نظر پاکیزه شي د بدکارۍ نه بچ شي د سړي د ښځې او بچو په ذمهدارۍ پوره کولو باندې هم اجر ګټي او بهترین صدقه هغه ده چې کله انسان نوړی د خپلې ښځې په خوله کې اچوي نو هغه هم یو صدقه وي چې په لوڼو او خویندو باندې څوک خرج کوي نو الله تعالی هغوی په خپل فضل سره غني کوي یعنی هغوی له زیات مال ورکوي دوی به د هغو دپاره د دوزخ نه آړ جوړیږي انسان په خپلو وړو لوڼو یا په خپلو وړو خویندو باندې خرج کوي تر دې چې هغوی واده شي نو هغوی به د هغو دپاره د دوزخ په منځ کې پرده جوړه شي چې د چا درې او یا دوه بچې وفات شي او هغوی صبر وکړي نو هغوی به نو دا ماشومان به د دوزخ او د دې په منځ کې آړ یعنی پرده جوړه شي د مور او پلار دپاره نو د نکاح کولو ډېرې غټې فایدې دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل امت ته کثرت یعنی چې څومره ډېر امت وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې په لیدو سره به خوشحالیږي او چې نکاح وي نو اولاد به هم وي او نن سبا چې څومره بې حیايي دي بهر بنده هله محفوظ پاتې کیدی شي چې بنده نکاح وکړي ګنې هغه په خرابۍ کې غورځېدی شي او چې سړی نکاح وکړي نو هغه صرف خپل عزت یعنی هغه صرف خپل عزت چې دی هغه محفوظه نه کړي بلکې د یوې ښځې عزت هم هغه محفوظه کړي
د خزي پاره د سړی د سر سوري ضروری وي ځکه چې پلار خو ټول عمر ژوندې نه وي د بنده د پاره خلک هغې ته بیا په خراب نظر نشي کتی نو یوې ښځې ته هم تحفظ میلاو شي بیا ښځه د سړي په ذریعه خپل حاجت پوره کوي لذت ورته میلاویږي او په دغه تعلق باندې هم هغې ته نیکۍ میلاویږي دا درویش خلک چې وي هغوی خپل ځانونه یو طرف ته کړي او ډېر عبادتونه کوي نو داسې خلک ډېر عبادتونه نشي کولی نو یو واده شوی کس ډېر زیات د ثواب کارونه کولی شي چې کله انسان د شهواني کارونو نه بې فکره شي نو بیا هغه مقصد والا کارونه کولی شي د کومو دریو کسانو چې الله تعالی په خپله ذمه مدد ایښی دی نو په هغې کې یو هغه دی چې هغه د خپل ځان پاکیزه ساتلو لپاره نکاح کوي الله تعالی وعده کړی ده چې دا زما په ذمه ده د دې مدد کول چې څوک چې څوک خپل ځان پاک ساتي او په دې خاطر باندې نکاح کوي اوله خو پکار ده چې تاسو ته د نکاح د فضیلت پته ولګي چې د نکاح اهمیت څومره دی د دې فایده څومره ده په نن ورځو کې هلکان او جینکۍ لوی شي عمرونه ډېر عمرونو ته ورسي او بیا هم ودونه نه کوي نو دا فایدې دي د نکاح او ډېر د ډېرو نکاحونو څه فایدې دي د هغې ورځو خو جدا وجبې خو زه مې په دې پوه کوم لیکن نن څه فایدې کیدی شي نو ګورئ نن سبا د ښځو آبادي ډېره زیاته ده او سړي کم دي او ښځې سیوا دي په هر ملک کې تاسو وګورئ چېرته ډبل دي او چېرته څلور چنده دي یوه ښځه هم نه غواړي چې خاوند مې د بل ځای واده وکړي ایون په امهات المؤمنین کې هم داسې وه چې هغوی به خفه کېدې کله کله د هغوی به هم سوده سوده یو بل سره دا رشته د هغوی به یعنې داسې حالات راتلل ځکه چې دا رشته داسې ده اوس دلته د څلورو نکاحونو فایدې وګورئ ځکه چې الله تعالی صرف د ښځو رب نه دی هغو سړي هم پیدا کړي دي نو هغو ته پته ده چې د هغوی څه ضرورت دی ځینې خلک وایي چې سړي ته داولنۍ ښځې نه اجازه اخیستو ضرورت وي نو دا صحیح خبره نه ده ځکه چې هغو له الله تعالی اجازه ورکړی دی نو هغو ته د ښځې د اجازه ورکولو هیڅ ضرورت نشته او چې کوم ځای د جینکو تعداد سیوا وي نو هلته یو سړی یو واده وکړي نو څه مسلې پیدا کیدی شي نو ډېرې ښځې به بیا بغیر د وادو نه ناستې وي او ډېرې داسې ښځې به وي چې د هغوی د نکاح نه کولو په وجه به ناجایزې دوستۍ ناجایزې طریقې د خپل خواهش د پوره کولو لپاره استعمالیږي نو دا دواړه صورتونه صحیح نه دي د سړي جنسي طاقت د اوږدې مودې پورې قایم وي او د ښځې د مینوپاز نه پس آلموست ختم شي چې هغه د څلوېښت یا پنځوسو کالو وي او سړی که د هغې نه پنځه شپږ کاله مشر وي نو په هغو کې طاقت وي اوس که د سړي یو نکاح وي او د ښځې خواهش ختم شي نو هغه دې بیا بل خپل خواهش نه پوره کوي هغه به بیا ناجایزه طریقې استعمالوي او یا به ناجایزه ځایونو ته ځي حرامو ځایونو ته او هلته به خپل خواهش پوره کوي نو دواړه غلط دي دغه شان بعضې وخت په ښځه کې د بچي د پیدا کولو صلاحیت نه وي او د سړي خواهش وي چې د هغو اولاد وشي او که هغه صرف یو ښځه کوي شي نو بیا به هغه یا دې له طلاق ورکوي او یا دا چې دا هم وي او بل نکاح هم وکړي نو کوم یو بهتر دی یو بله خبره دا ده چې بعضې وخت د سړي ښځه بیماره شي او سړی صحتمند وي نو هغه د خپل خاوند ضرورت نشي پوره کولی او که د یوې اجازت وي نو هغه به بیا یوې له طلاق ورکوي او بله به راولي او یا دا هم کیدی شي چې یا هغه په ارامه ذریعه خپل خواهش پوره کړي نو هره هغه ذریعه چې د هغو د ښځې نه علاوه وي نو هغه حرامه ده نو هغه طریقه او هر ځای دا حرام دي سوای د خپلې ښځې نه او دا هم کیدی شي چې سړی دي چې د سړي خپله ښځه وي لیکن د هغو څوک خوښه شي او هغه غواړي چې هلته هغه واده وکړي او که د یوې ښځې اجازت وي نو یا خو به هغه اولنۍ له طلاق ورکوي او یا به دواړه ږدي دغه شان که یوه ښځه وي یعنې د ځینو سړو د شهوت قوت ډېر زیات وي او د ښځو پیریډز وي او یا د هغې د نفاس ورځې وي چې د هغې په وجه سړی په ځان باندې قابو نشي ساتلی او هغه بل خوا لاړ شي او غلط کارونه کوي نو دا هم بیا حرام وي که څلور ښځې وي نو یوه نه یوه خو به اویلیبل وي هغو ته کم از کم نو په هر سیس کې خپلې فائدې ته نه وي کتل پکار. دې ته لږ د بل د طرف نه هم کتل پکار وي چې په دې کې څومره حکمت دی. تاسو ته یو خبره په دې بده ښکاري چې تاسو وایئ چې دا خو زموږ سره زیاتې دی، هغې سړو لی ولې اجازت ورکړی شوی دی؟ د هغې شاته چې کوم حکمتونه دي نو په هغې تاسو نشئ پوهېدی. او په نن ورځې کې خو بې حیایي او فحاشي بې انتها ده، او دا څیزونه د انسان جنسي خواهشات سیوا کوي. کو هغه په انټرنیټ وي، کو هغه په بل بورډز وي، کو هغه فلمونه وي، کو هغه لغړوالی وي، داسې خبرونه، داسې ټولز، داسې دومره ډېر هر څه اویلیبل دي نن سبا چې یو سړی ډېر په اسانه په یو خرابي کې ارتاویدی شي، په آرام لاندې لاره باندې تلی شي، او که د هغو ښځه نخرې کول والوي یا هغه د هغو دپاره اویلیبل نه وي یا د هغې پیریډز نه ختمیږي، هغه وایي چې بس زو اوس په دې کې یم، یا د هغې د زړه نه کېږي، نو بیا د یو سړي په زینا کې د نښتو څومره چانسز دي؟ د سترګو زینا، د غوږونو زینا او د شرمګا زینا څومره چانسز دي د هغو؟ نو هغه کوم خواتلی شي؟ نن ښځې وایي چې خاوند مې د بهر خلکو سره هر څه کوي، نو کوي به خو واده دي نه کوي، بس حرام دي کوي خو واده دي نه کوي. نو الله تعالی به تاسو ته نه ګوري چې هغه خپل قانونونه نازلوي. د الله تعالی قوانین د ټولې معاشرې د خیرخواهۍ او بهترۍ دپاره وي، د یوې ښځې د زړه دپاره نه چې بس زما خاوند دي، زما خاوند وي، زما خاوند دي، بل ځای نه ګوري. که د یو سړي د یوې نه زیاتې ښځې وي، نو هغه بیا په دې خرابي کې نن خلی، مگر د دې شرط کې خودی شو. فإن خفتم ألا تعدلوا، کچر ستاسو دا ویروي چې تاسو به عدل اونه کړی شئ، فواحدة او ما ملکت ایمانکم، نو ستاسو د پاره یوه پوره ده، او یا چې څوک ستا د ښي لاس د لاندې ده، یعنی د هغې تاسو مالکان یې، مطلب ستاسو وینځي. نن وینځي موجودې نه دي. پخوا به په جنګونو کې چې کومې ښځې راتلې، نو هغوی به په سړو باندې تقسیمې شوې. چې څوک به د چا په ملکیت کې وه، نو هغه به داسې وه لکه څنګه چې به دا هغو خپله ښځه وه، یعنی حلاله به وه په هغو. اوس خو خیر وینځې شته دی نه، ځینو خلکو ته خپلې نوکرانې وینځې ښکاري، نو هغوی وینځې نه وي، نه هغوی تاسو اخیستي دي او نه په جنګونو کې تاسو ته میلاو شوي دي. نن په ټوله دنیا کې وینځې نشته، نو په دې د ډسکشن ضرورت هم نشته. اوس مونږ ګورو چې که ستاسو سره ویره وي چې تاسو به عدل ونه کړی شئ، نو یوه کافي ده. اسلام مونږ ته دا نه ښایي چې په ودونو باندې ودونه کوي، او په وادو باندې ډېر خوشحالیږئ چې ودونه ډېره مزه کوي. اصلي خبره دا ده چې د یو بل حقوق ادا کول دي. که چېرې تاسو د یو بل حق نشئ ادا کولی، نو بیا تاسو مه کوئ دا.
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. په دې صورت کې مخکې راځي،
یوې طرف ته داسې مه مایل کېږئ چې بیا دویمه بانډه پاتې پرېږدئ. تاسو به اکثر زموږ په معاشره کې کتلي وي چې کله سړی دوی مادو کړي، نو د اولنۍ بیا څه حال وي؟ هغه وایي چې ماله دې طلاق نه راکوي، نو سړی خو هغه کېږدي، لیکن د هغې سره یې سلوک څه وي، او د هغې د بچو سره بیا څه سلوک وي؟ یعنی د هغې نه چې کوم اولاد وي، نو هغه خو بیا بالکل پرېږدي. هغې ښځې له د هغې هېڅ حق نه ورکړی کېږي، تر دې چې جایداد په جایداد کې هم هغې له نان نفقه نه ورکوي. نو هغه بیا په پلار کور باندې بوج شي. او په ښځو کې عدل ضروري دی. په عدل کې دا نه دي چې محبت به یو شان وي، یو شان محبت خو بعضې وخت اولاد سره هم نه وي. یو بچی د خلکو زیات خوښ وي او بل دومره نه وي، نو په ښځو کې به څنګه وي؟ بلکې دلته د عدل نه مراد څه دی؟ چې وخت به ټولو له یو عمره ورکوي، یو شپه د یوې سره او یوه شپه به د بلې سره وي. دغه شان نه نفقه چې څومره هم سیزونه وي، نو په دې کې به انصاف وي، برابرۍ به وي. چې څومره د دې وي، نو هغومره به د بلې وي. اوس دا ډېر کم شوي دي زموږ په معاشه کې. د سړو د پاره یوه کافي ده، ځکه چې خرچې او هر څه دومره ډېر زیات شوي دي چې سړی یوې له هم هر څه ورکړي، نو دا هم ډېره غټه خبره ده. نو ځکه ښځې خو ډېر شکایتونه کوي، لیکن شاید چې یو ښځه چې یوه نیمه ښځه وي چې د هغې خاوند دویمه ښځه کړې وي او هغه دې هم ورسره وي، نو سړی ته د عدل په باره کې سوچ کول پکار دي چې آیا زه عدل کولی شم او که نه. چې د چا دوه ښځې وي او هغه په هغوی کې عدل ونه کړي، نو د قیامت په ورځ به هغه د نیم جسم سره راپاسي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څومره ډیر عدل کوو، حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشه سره ډیر زیات محبت وو، او په مرض الموت کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نورو بیبیانو نه اجازه اخستی وو. کو تاسو اجازه راکوئ نو د عائشه کره تللی شم، په بیمارۍ کې به هم د هر یو کور ته تلو، لیکن چې حالت ډیر خراب شو د سهاری ضرورت وو ورته د تلو دپاره، نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازه وغوښتو. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله تعالی اجازه ورکړی وو، په هغو باندې هیڅ پابندی نه وه لګېدلې چې په نورو خلکو باندې پابندی ده چې تاسو به عدل کوئ، نو هغوی نن هیڅ عدل هم نه کوي.
ذلک ادنا الا تعولو،
دا زیاته نږدې ده چې تاسو عدل وکړئ، یعنی دا خبره زیاته نږدې ده چې تاسو به یو طرف ته ښکته شئ، یعنی که تاسو عدل ونه کړئ یو طرف ته به زیات ښکته شئ، یو هر ځای ته بوزئ، یعنی یو سړی چې دویمه ښځه وکړي نو بیا څه کوي؟ هغه بیا هر ځای ته بوزي، د ځان سره یې ګرځوي، سیلونه پې کوي، او دویمه غریبه به تاسې ګوري او د هغې څوک تپوس کول واله نه وي. دویمه معنی یې دا ده چې تاسو عیالدار نه شئ، چې ډېر زیات، یعنی چې ډېر غټ غټ خاندانونه نه شي، چې بیا تاسو سر ته نه شئ رسولی. نو بیا ستاسو دپاره یوه کسه هم صحیح ده، لکه نن چې دي چې د یوې ضرورتونه پوره کول هم پوره مسله وي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، او ورکړئ ښځو له د هغوی مهرونه ښه په خوشحالۍ سره. دا مهر چې دی نو دا د ښځو حق دی، د مهر په ادا کولو کې بخل مه کوئ، لکه نن چې خلک وایي چې دا خو شری مهر دی. شری مهر ګورئ چې دوی د کوم ځای نه راوستی دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د خپلو ښځو مهر 2.5 روپۍ او 3 آنې نه دیخي، یعنی دا 32 روپۍ او 3 آنې چې خلک خبره کوي، دا خو نن یو فقیر هم ناخلی، نو دی له د دین نوم د کوم ځای نه ورکړی شو، او دا په دین پورې مذاق کول دي. مهر چې الله تعالی ولې دومره اهمیت ورکړی دی، دی له څوک بالکل اهمیت نه ورکوي. د ښځې یوه جوړه پیزار په زرګونو روپو کې وي، او مهر ته فریضه هم ویلې شوې ده. د دې په باره کې الله تعالی فرمایلی دي چې دا په خوشحالۍ سره ورکوي، او دا مهر د ښځې حق دی، او د هغې ولي د هغې مهر نشي ښودی. زمونږ په معاشره کې بعضې وخت پلار مهر مقرر کړي، پلار چې وي نو هغې ولي وي، او هغه جینۍ له بیا مهر نه ورکوي، او دا خو د جینۍ حق وي او پلار یې استعمال کړي، هغه ځان له غټ غټ مهرونه ږدي، ځکه چې دا مهر به سبا ما ته میلاویږي او زه به استعمالوم. او دې ته صدقات لفظ هم ویلی شوی دی، یعنی سړی د دې سره خپل صدق ساتي چې زه سنسیر یم د دې سره، او زه به ټولې ذمهداری اوچتوم. دا یو ویډینګ ګفټ وي، دا هغه د ښځې نه واپس نشي اخیستی چې ما تا له مهر درکړی دی نو هغه ما ته واپس کړتو. ها فإن طيبنا لكم عن شيء منه شيئا، کچری سړی خزی لډیر سټونه په مهر کې ورکړی وی، او هغه بزنس کولاوهی، او خزر له په خوشاله سره یو سټ ورکړی چې دا په کې ولګوه نفسا د خپل ځان. فکلوه حنیئا مریئا، نو بیا هغه دا خوړی شي، بیا هیڅ مسله نشته. حنیئا یعنی چې ښکلی ذایقه مزیدار،
او مریئه چې خوراک بنده اخري او تکلیف ورته نه وي.
نو دلته د مال د خوراک خبره ده، یعنی تاسو هغه استعمالولی شئ او هغه دې وروسته بیا هغو له پیغور وغیره نه ورکوي. یعنی که یو ښځه سړي له مال ورکړي نو بیا دې ورته وروستو په پیغور کې څه نه وایي. نو په داسې صورت کې بیا تاسو خوړی شئ. دلته د مهر د ادا کولو د اهمیت پته ولګېده، او مهر د خوشحالۍ سره ادا کول پکار دي.
زمون خلک مهر لیکي او ورسره دا خبره هم کوي، بغیر د شرم نه دا خبره کوي، زخیر دی وی لیکي، لیکن ورکوي څوک؟ دا تاسو چرته اورېدلی دي؟ او که چرته ښځه یې وغواړي نو هغې ته وایي چې دا خو ډېره وږې ده، او سړی ورته وایي چې تر نن ورځې پورې چې په تا څومره ولګېده نو هغه څه دي چې اوس مهر غواړې؟ دومره ګفټس مې درکړي دي. هغه ګفټس په خپل ځای دي، لیکن الله تعالی چې کوم مهر مقرر کړی دی نو هغه جدا شی دی، او ګفټ تاسو واپس نشئ اخیستی. په حدیث کې دی د چانه یو تحفه واپس اخیستل داسې دی لکه سپی چې خپل قی اوسټي،
او دومره ککی والا شی دی ده. او موږ د کویدن د ماتېدو نه پس هر څه واپس واخلو او د واده د ختمېدو نه پس هر څه واپس غواړو. ها که ښځه سړي ته د خوشحالۍ سره د کاروبار دپاره ورکړي نو هغه جدا خبره ده. که یو سړی د مهر د ادا کولو نه بغیر مړ شي نو هغه مهر په سړي باندې قرض دی، هغه قرضدار مړ شو. دا مهر دومره په کار دی چې ښځې ته طلاق میلاو شي. ایا خدای نه خواسته سړی وفات شي نه دې پرې د یو څو ورځو ګزاره خو کیدی شي که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره مالدار نه و خو هغو خپلو ښځو له ډېر رقم ورکړی و. د حضرت عایشه رضی الله عنها حدیث دی چا ترې نه د مهر په باره کې تپوس کړی و نو حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو مهر 12 اقیه او نش و. نو هغه کس ترې نه تپوس وکړو چې نش څومره وي، هغې وي چې نصف یعنی نیم اقیه او دا 500 درهم وي یعنی سیلور. په نننی دور کې 131.5 تولې یعنی یو سل او یو دیرش او نیمې تولې سپین زر د دې نه جوړیږي یعنی سیلور چې ورته وایي. د ام حبیبه مهر نجاشي 4000 درهم ایښی و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یې تپوس کړی و یعنی 1000 او 250 تولې د دې نه جوړیږي، دومره مهر و داغی. ها که د یو سړي دومره حیثیت نه وي نو هغه دي د خپل حیثیت مطابق ګدي. او نن ورځې خلک وایي چې یو صحابي ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې چونکې ستا سره مال نشته نو فلانې صورت یاد کړه. نو نن پکې خلک دا خبره هم کوي چې زه صورت به یاد کړو. ولی نو هغه یو داسې صحابي وو چې د هغو سره هیڅ هم نه و، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کور ته لاړ شه او یو ګوته راوړه. هغوی چې هیڅ هم نشته زما سره، هغوی چې صرف یو تهبن می دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه به په دې څه کوي، کوتي واغوندې نو هغې ته به څه میلاو نشي او که هغې واغوندي نو تا ته څه نشي میلاوی دی. هسې خو مهر په هغه وخت ورکول په کار وي، خو که د چا سره نه وي نو هغه مهر معجل کولی شي چې سور له اوس ورکړي او سور له وروسته بیا ورکړي، یعنی په قسطونو کې هم ورکولی شي. او دلته د یوې بلې خبرې هم پته ولګېده چې ښځه مال په خپل پوزیشن کې خودی شي یعنی په خپله قبضه کې، که هغه د هغې جاب وي یا د هغې مهر وي یا څو تحفې تحایف وي. که ښځه سړي له په خوشحالۍ سره ورکړي نو هغه جدا خبره ده.